دوی د ونی په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د خزو چارو وزارت په همکارۍ د کابل ښار په تیمورشاهی پارک کې جوړ شوی وو. د خاورو ډیوه ټولګه چاپ شوه. دا ټولګه چې کیسې اغلی نسیمې باری له اردو ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي، په کندهار کې د میوند کلتوري ټولنې په 104 مخونو کې چاپ کړې ده. په کتاب کې 18 کیسې راغلي چې ډېرې زموږ د ټولنې له حالاتو سره اړخ لګوي. اغلی باری څو میاشتې مخکې د خپلو لنډو کیسو ټولګه د بلا سویرې هم چاپ کړې وه. د ګرځندوی د ورځې په مناسبت د اکسونو نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز په همکارۍ په ملي ګالری کې جوړ شوی وو. په دې نندارتون کې د چشم سیوم د فوټو ژورنالیزم د مرکز د هنرمندانو د عکاسي شپږ دېرش آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د سعودي عربستان د پاچا د فرمان په اساس له دې وروسته خزي موټر چلولی او لایسنس اخیستلی شي. د سعودي عربستان د دولتي رسنیو د راپور له مخې پاچا سلمان د وزیرانو د یوه پلاوي د ټاکلو امر کړی چې په دیرشو ورځو کې په دې اړه خپلې سپارښتنې وړاندې او د ښځو د موټر چلولو فرمان د 2013 کال تر جون میاشتې پورې عملي کړي. تر دې دمه سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې رسمن ښځو ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان د ښځو لوري د موټر چلولو فرمان وروسته له دې صادر کړ چې دا هیواد د ښځو د حقونو په برخه کې له بدې مخینې سره سره د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د کمیسیون غړی غوره شو. تر دې وړاندې سعودي عربستان د هغه ملا پر تبلیغ هم بندیز لګولی و چې ښځې له عقله نیمګړې بللې وي او ویلي وو چې له همدې کبله باید موټر ونه چلوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ښځې ولسمشرانې، صدراعظمانې او حتی د دفاع وزیرانې دي. په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې د ښځینه موټر چلوونکو بیمې په دې خاطر ټیټې دي چې ښځې په موټر چلولو کې تر نارینه وو زیات احتیاط کوي او قوانین ښه مراعاتوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال فضلولي ناګر چې د حمزه بابا د شاعري او تصوف په باره کې کتاب او غني مقالې لیکلې دي، وایي چې حمزه بابا په خپلو شعرونو کې تصوف ډېر واضح بیان کړ، داسې چې هر چا ته د فهم وړ شو. زموږ همکار واصل وسال مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
استاد کړه ته وایست چې حمزه بابا پښتو ژبې تصور کړي او دی ولې په پښتنو کې ډېر مشهور دی؟
حمزه بابا خود پښتو ژبې او ادب قداور شخصیت دی چې په آینده کې به د هغه قدر وشي، ځکه چې د هغه د پیژندنې دپاره یو زمانه او د وخت ضرورت دی. د حمزه بابا لوی او عظمت په دې کې دی چې هغه خو اول د پښتو غزل په هغه وخت کې چې یوازې ولسي شاعرانو به ویو او نور په کې څه نه وو، هغه ته غزل او شعریت له ورساو او پښتو غزل له داسې یو مقام ورکړ چې که زه درته ویم چې د اردو او د دری ژبو نه که اوس لوړ نه یا نو کم خو دې په هېڅ شکل معنی نه دی. علاوه د دې نه د حمزه صاحب په شخصیت کې څو ارزښتونه داسې راټول شوي وو چې هغه د عظمت او د بقا د پاره کافی دي. اول دا چې هغه یو صوفي او یو عارف وو او هغه دغه عرفان مخکې د دې نه چې روحانیانو په خپلو شعرونو کې راوړی وو ډېر مغلق او پیچیده وو. حمزه بابا د خپل فن په زور باندې عرفان دومره ښکلی، ساده او روان کړ چې پښتو غزل ته یې پې ارتقا ورکړله او د تصوف په پښتو غزل کې داسې جذب کړ چې اوس نه معلومیږي، لکه د قلندر مومند غوندې یو نقاد چې هغه د ده سره سیلیم لرله، هغه وایي چې د اوسه پورې چې ما تصوف مطالعه کړی دی ما له هېڅ فن نه دی راکړی، خو زه چې د حمزه تصوف مطالعه کوم ما ځان خواته راکاږي. او د دې یو علت دا دی چې د حمزه تصوف پښتون تصوف دی او دا خبره سم هم ده، ځکه چې حمزه بابا په دې عقیده وو چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه قومونه او قبایل د منځه نه وړي، هغو ته لا رشد ورکوي او هغه تر یو ملت لاندې راولي چې هغه د اسلام دین دی. نو ځکه د ده تصوف داسې وو چې خوږ ولګېده او هغه حل شو، د ده په خپل ذهن کې حل کړی وو اوس ته میدان ته راووت ډیر نو د هنر او د فن په زور باندې پردن لکه یو ساده خبره کوي چې سر ودم حدت په بهار خزان میچي ما چې دار څنګه کړل لمن راټول ځان ته
حمزه بابا په فکری لحاظ د پښتنو د ویختیا او د ټولنې د سمون لپاره څه کړی دی
حمزه بابا او د خپل مرګرو په ګډون باندې چې کامل سیب رسا سیب او دې ته ورته نور خلکو دا داسې و چې دغه وخت کې چې د شاعري شروع کړله او د شاعري په عروج کې وه نو د ترقی پسند په نوم باندې یو بل جریان دلته روان و او هغه ته داسې سرپرستی حاصله وه چې موږ تاسو ټول پرې پوهیږو چې د بهر د خوانه به مو سره کومک کېده خو حمزه صاحب او د هغه ملګرو او بیا د خیبر ادبي ښوونځي د پښتو ادب دپاره د داسې څېړنې داسې لیکنې شروع کړلې چې مې د هغو سره مقابله وکړله او هم د هغو هغه خوس یو د موسم یوه څپه وه نو د منځه لاړله خو د حمزه صاحب شاعري او د حمزه صاحب فن هنر لیکنه تصوف او فلسفه نو په پښتنو کې پاتې شوله دا ځکه چې د بنسټونه چې وو د حمزه بابا د فن بنسټونه په خپله ټولنه باندې ولاړو او د بل چا نه اخذ نه وو نو د حمزه بابا د پښتون قام د یو کېدلو دپاره او د پښتنو د بې تشخص دپاره شاعري وکړله او هغه شاعري چې پکې اخلاص و خلوص و دومره مقبوله شوله چې زما یقین دی چې اوس نه نو څو پورې چې پښتانه ژوندي د حمزه صاحب د افکارو او د هغه د فن قدر به کوي
استاد شاعران خو ډېر زیات دي خو د حمزه بابا د مقبولیت راز څه دی هغه څه د دې لامل شول چې حمزه په پښتنو کې دومره مشهوره شو د ده شعر د هر چا لپاره منلی شو او خلکو دا د یو ډېر ښه او نوموتی شاعر په توګه ومنه
د حمزه صاحب مقبولیت خو د ټولو نه زیات په دې کې دی چې هغه د دې خپلې ټولنې په ژبه باندې خبرې وکړلې هغه نو د هغه صورت او سیرت نو د یو پښتون مسلمان په ډول باندې وو او هغه چې کومه شاعري وکړله په هغې کې خپلو اقدارو ته تزیه ورکړل خپل ارزښتونه یې پکې زیه کړل او هغه هېڅکله داسې یو څه ونه کړل چې هغه نو د پښتنو د روایت خلاف وي او د دې به تر څنګ یې په شعر کې داسې ابتکار وکړ چې او کومه ټولنه چې پکې دم منعکس کړله دا هماغه ټولنه وه چې په اسلام کې او د پښتنو په روایت کې ژوندۍ وه او د یو ځل بیا په خپل شعر کې منعکس کړله او وی ځلوله او زما په خیال خو د ده د بقا علت به همدا شي
استاد کېدای شي د حمزه بابا ځینې هغه شعرونه او بیتونه را سره په لنډو کې شریک کړی چې ټولنې ته یې ډېر واضح پیغام ورکړی د ټولنې د فکري سمون لپاره او تر څنګ یې هغه د خپل پښتو ادب او د خپل پښتون قام لپاره خپل رسالت پر ځای کړی وي
د حمزه صاحب شاعري خو ډېره زیاته ده فردان هغه پخپل وای چې زه دې و چړو کې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړه یا فردان لکه داسې وایي چې ته تر ډېره لکه بزې څرېدلې راشه اوس خو دې ځانو پېژنه شپون شه نو همداشانې د ده په شاعرۍ کې ډېر څه شته دی حتی د ده یوه ترجیح خو دا ده نو د ده د غزل چې دا که بیت الله شریف لځي نو هم وایي چې حمزه سفر کې د حجاز وینه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم نو داسې یو سړی چې هغې ته پښتانه دومره ګران وي او هغه په پښتو باندې دومره مین وي حتی هغه وایي چې الله تعالی ما سره نو خبرې په پښتو باندې کړي دي یعنی د مدالست بربکم په وخت کې چې الله تعالی ما سره کومې خبرې وکړلې هغه په پښتو باندې را سره وکړلې نو هغه د دې حده پورې عارف و او د دې حده پورې فیلسوف و چې هغه چې د ژوند کتاب ولیکه او بیا انساني انا او اور زندگی په نوم باندې ترجمه کړ هغه رئیس امروهوي له ورکړ هغه بیا جوش له ورکړ او انیس ګیلانی جوش ته ویل چې دغه خړ خړ پټ پښتون د خیبر چې دی د کتاب په دیر شي چې تاسو یې مطالعه کړئ کنه جوش یو ډیر لوی متکبر او یو مغرور سړی و خو بیا دغه د کتاب چې ولست د حمزه صاحب سره بیا دوستی شوله او انډیوالي شوله دا سلسله بیا د ژوند د پورې و د حمزه صاحب تفوق زما په خیال په همدغه کې و
استاد تاسو د حمزه بابا سره له نږدې نه هم کتلی تر څنګ په هغه باندې مؤثر هم لیکلی دي کیدای شي د حمزه بابا داسې و خبره چې زموږ ځوان نسل دې تر بولی چې باید خپل ژبه ته خپل ادب ته خپل خلکو ته کار وشي داسې سمو اغنا اوریدلې وي او یا هم تاسو مونډلې وي کیدای شریک کړ
نو د حمزه سره خو زم ملاقاتونه کتنې ډیر شوې دي د پښپک مندوسم کال کې کابل لراغه او زمونږ داغه وخت زما ملګری او دوست محمد آصف سمیم چې اوس مونږ تاسو د استاد سمیم په نوم پیژنو هغه ماخام نا وخت راغه او ته وی جزیره می درمانی حمزه صاحب راغلی دی د شپک پنځوسم کال نو بیا سبا را د بغیل مدن کې مونږ ورلو نو لګیا مو سره او هغه لګی د دې لپاره دغه کوم چې رضا و حمزه په نوم باندې یو کتاب ولیکي هغه کتاب به ولیکل شو مقالې راغونډې کړې راغې ځنه نو زموږ ملاقاتونه خو سره ډیر شوي دي او د بل د حمزه صاحب پیغام خود پختو پختونوالی پیغام دی د اسلام پیغام دی او هغه یوازې د پختون کام د پاره نه د ټولې دنیا د پاره دی هغه وایي چې اسلام یو فطری دین دی او چې اسلام ومنل شو نو په دنیا کې به هیڅ کوم ستونزه او مشکل به پیدا نشي به د شعر او شاعرۍ په باره کې هغه دا یو خبره زما یاد ده چې به چې شاعران په هر موسم کې دومره ډېری نه لکه د پشکال مچان وجبې په موسم واوري نو یو یا دو پاتې شي همدغه شانې بعضې ډېرې داسې خبرې دي چې مطلب زما په خپل باره کې کړي دي هغه صمیم صاحب ته یادې دي خو زه هغه ځکه نه کوم چې زما په خپله خوله باندې به بیا زما یو ډول ستاینه خو نه وه البته خو هغه زما په هغه دغه باندې معنی چې تاسو ورته هڅه وی یعنې زما په ځان باندې په خپله شهیدي ورکول نو دا به په قیامت کې زموږ اندامونه کوي اوس یې نه شو کولی ځکه اوس بریه غوندې ښکاره شي نو حمزه صاحب لوی شخصیت دی او موږ چې د هغه په لاره باندې پتونکو کې حساب کړو دا به زموږ لپاره لوی سعادت وي
مننه استاد د یو حمزه پیژندونکي په توګه تاسې له ځوانانو څه غوښتنه لرئ چې د حمزه بابا لار باید څه ډول وپالل شي او دغه لار ته باید دغه فکر ته باید وده او پراختیا ورکړل شي دوام ورکړل شي او تر څنګ یې که د حمزه بابا په اړه مو کوم شعر تاسې لیکلی وي هغه هم راسره شریک کړئ
د حمزه بابا پیغام خو یو جامع پیغام دی او د هغه پیغام د اسلام او د پښتو پیغام دی او زما دا یقین دی چې هغه چې د خپل پیغام څنګه سندریز کړی دی او څنګه په تفانون کې راوستې دي هغه پر پښتون باندې اثر کوي او به په ځوانانو باندې خو به حتمنو کې نو ځوانانو ته خو زموږ هیله دا ده چې دو خپل شعر او ادب پیژني او دغه څه چې ادب نو د ادب په تعریف کې مونږ ویو چې ادب نو د یوې ټولنې د دفاع لومړی کمربند دی اول چې عمله کیږي په ادب باندې کیږي ځکه چې ادب زموږ د زړه ذهن او د ضمیر سره تعلق لري او سو پوری چې یو ملت یا یو ولس په وجدان او ضمیر کې ماتې ونه خوري داغه پوری هغه شکست نشي خوړلی نو ادب دغه د تقوی لپاره کار کوي د حمزه صاحب ممدا دغه چې د کمترۍ احساس شې دي هغه د پښتنو نه ورکی خصوصا د ځوانانو نه او ځوانان دغه یو څه تراټول کی چې هغه د احمد شاه بابا میراث او هغه د شیرشاه سوری او د پښتنو د نورو مشرانو د سید جمال الدین افغان د دغه شان د خلکو هغه وصول بیا په دې ټولنه کې راجوندي کی او زموږ په ملت باندې چې داری خوانه نو کلتوري نو بریدونه کیږي نو د هغه دفاع به یوازې شعر او ادب کوي او دا په ځوانانو باندې ده چې د حمزه صاحب لار خپله کی او د هغه په لار لاړ شي او دغه خلکو ته په مرموز ډول باندې ماتې ورکړي او خپله ټولنه وژغوري د ټولنې افکار او آینده او مستقبل
شعر نشته د حمزه بابا پړه ستاسو
هو ولې نظم سره خدا حمزه بابا په باره کې ډیر شعرونه اوس به زما ذهن کې نه دغه کې اول چې راغې د زاو حمزه د پاره شپږ پنځوسم کال کې چې کتاب چاپېده ما ولدې یو غزل لیکلې او چې زیګ غزل دی لکه ستا شډل ژوندون دی او په خیبر کې لوبېدلې دی پښتون دی او ته دا گاډی چټک مو ولرغو کې ټکر کله څنګه کله وختون دی خو ما دا وزر ولې کړو خو زغه وکه ماسیل مو د همزه سي په قدر باندې پر نو سړی په به پتی عمر کې پېږي همزه سي منور د سي ډیر شیر نشته دی چې کوم دی لوت دی د لاهوت کوم دی مقام د فقر ناګار الله پی د همزه همزه په لای مو وها او یا دا چې د همزه د تغزل په میخانه کې او دا ناګار المال دل شوې په نیم جام دی
ډیره ډیره زیاته مننه استاد ډیر ښکلی معلومات ول کور مودن
مننه
باندې لنوم یلی سندرغاړي هارون پاچا سره مرکه موریدلای شي. اوس وګم استډیو تراغلی وای دا ځل می دیو پاچا نکل راوړی چې دو ټګانو کانه ورکړي.
د پاچا نوی جامې ډیر کلونه وړاندې یو پاچا و چې تر بل هر شي له نوو جامو سره مینه وه. د خپلې ټولې پیسې په جامو لګولې. دی په نوي لباس کې د ځان له ښکاره کولو پرته نور نه د تیاتر شوقي و، نه یې په خپلو عسکرو پسې سر ګرځاوه او نه یې په بګۍ کې ونو غنو او ورخو ته تک په زړه ورېده. پاچا د هر ساعت لپاره بیلې جامې لرلې او لکه څنګه چې د یوه پاچا نه توقع کېږي چې اوس به د سلام مشورو په تالار کې وي، د ده په اړه بس همدا اورېدل کېدل چې په پسکوټې کې دی لباس بدلوي. د پاچا په ښار کې مزې چرچې زیاتې وي. د ده د ښار لیدو ته به له نورو سیمو او نورو ښارونو هره ورځ ډله ډله کسان راتلل. په دې منځ کې دوه ټګان هم ښار ته راغلل. دوی وویل چې جولا ګانیو او د دنیا تر ګردو ښایسته ټوکران اوبدلی شو. دوی دا هم وویل چې ټوکران یې نه یوازې په رنګ او ګل کې بېساري دي، بلکې دا حیرانوونکی کمال هم پکې شته چې هر هغه چا ته نه ورښکاري چې کم عقل وي او یا د خپل منصب لایق نه وي. پاچا له ځانه سره فکر وکړ، عجیبې جامې دي. دغسې جامې چې ولرم د دربار هغه کسان به وپېژنم چې د خپل منصب لایق نه دي. هوښیاران او کم عقلان به هم له یو بله وپېژنم. زه باید د دغو ټوکرانو د اوبدلو حکم ورکړم. پاچا ټګانو ته ډېرې پیسې بیانه ورکړې چې سمدستي کار پیل کړي. دوی دوه کڼي کېښودل چې ګواکې ټوکر اوبي، خو ماکوګانو یې نه تنسته لرله نه بوده، هسې هوا یې ګزوله. ټګانو په پیل کې تر ګردو ښه وریښم او تر ګردو ګران بیه زری تارونه وغوښتل او چې ترلاسه یې کړل خپلو کڅوړو ته یې واچول. ټاګان په تر نیمو شپو پورې تشو ګڼیو ته ناست و، هسې به یې لاسونه خوځول. څو ورځې پس پاچا له ځانه سره وویل، زه باید وګورم چې کار یې چیرته رسولی دی. خو چې په زړه کې ورتېره شوه چې کم عقلان او هغه کسان چې د خپل منصب لایق نه دي دا جامې نشي لیدلی، نو پښه نیولی شو. البته د ځان په برخه کې ویره بې ځایه ورښکارېده، خو بیا یې هم مناسبه وبلله چې بل څوک ورواستوي چې حال واخلي. تر دې دمه د ښار ټول خلک د ټوکر له حیرانوونکي خاصیت خبر شوي وو او سودا یې وه چې ورڅېرمه کم عقلان ورباندې وپېژني. پاچا له ځانه سره فکر وکړ چې زه باید خپل وفادار وزیر ورواستوم. دی به د ټوکر په اړه د نظر ورکولو لپاره تر بل هر چا مناسبه وي، ځکه هغه ښه هوښیار سړی دی او په کار او لیاقت کې هم جوړه نشته. نو نیک خویه بوډا وزیر د جولاګانو خونې ته چې ټګان پکې تشو کڼیو ته ناست و ورغی. بوډا وزیر ښه په غټو غټو ورته وکتل او له ځانه سره یې وویل، خدایه پرده مې وکړې، زه ولې هیڅ نه وینم. خو ځان یې غلی ونیو. ټګانو ورته وویل چې مهرباني وکړئ نږدې راشئ، د ټوکر په رنګ او ګلانو کې څه نظر لرئ؟ څنګه ښکلي نه دي؟ دوی تشو کڼیو ته اشاره کوله او وزیر په زیر زیر ورکتل چې څه نه ونو څه به یې لیدل. وزیر ته په زړه کې ورتېرېدل، ای خدایه نو بې عقل یم، په ځان خو مې کله هم د بې عقل سړي ګمان نه و کړی. هیڅوک باید راباندې پوه نه شي، نو زه د خپل مقام لیاقت نه لرم. نه نه، هیڅ وخت باید ونه وایم چې ټوکر مې نه دی لیدلی. یوه ټک چې داسې لاسونه خوځول چې ګواکې د اوبدلو په کار بوخت دی، بوډا وزیر ته وویل، نو صاحب تاسو خو هیڅ پکې ونه ویل. بوډا وزیر چې د عینکو تر شا ورکتل ویې ویل، ډیر عالي ډیر عالي، ډیر ښکلی رنګ ښکلی ډیزاین، اعلی حضرت ته به خامخا صفت کوم. ټګانو وویل، خوشحاله شو چې تاسې راضي یاست. او بیا یې د ټوکر د ټولو رنګونو او فوق العاده ډیزاین په اړه څرګندونې وکړې. زوړ وزیر د دوی خبرې پوره پوره اورېدې چې بیا یې پاچا ته وکړې. ټګانو د کار د ادامې لپاره نورې پیسې، نور سره زر او نور وریښم هم وغوښتل، خو حرام شکه یې دانه تار په کڼي کې جر کړی وي. دا هر څه یې خپلو کڅوړو ته تیل وهل او د پخوا غوندې په تشو کڼیو پورې چاپیر شول. څه موده پس پاچا خپل یو بل باوري مقام جولاګانو ته ورواستاوه چې حال واخلي او پته ولګوي چې کار بشپړېدو ته نږدې دی که څنګه. په دې مقام باندې هم د وزیر ټوکه وشوه. سړی ډېر ځیر شو خو له خالي کڼیو پرته یې څه ونه لیدل. تګانو د پاچا استازي ته د هغه ټوکر د رنګ، ګل او ډیزاین په باره کې معلومات ورکړل چې په حقیقت کې موجود نه و، او بیا یې ورنه پوښتنه وکړه څنګه ښکلی ټوکر نه دی؟ د پاچا سړی له ځانه سره وویل زه خو پوهیږم چې کم عقل نه یم، خو دا به نو خپل مقام ته جوړ نه یم چې ټوکر نه راښکاري. عجبه ده، په دې راز باید څوک پوه نه شي. نو هغه ټوکر چې نه یې لیده وستایا او دوی ته یې د ټوکر د رنګونو د ښکلا او د ډیزاین د اصالت په اړه ډاډ ورکړ. پاچا ته یې هم وویل شاهکار دی صاحب، بیخي یو شاهکار دی. په ښار کې د حیرانوونکي ټوکر خبرې خوله په خوله ګرځېدې. پاچا فکر وکړ چې ټوکر باید د کار تر ختمېدو د مخه په کڼیو کې یو ځل وګوري. نو پاچا د هغه مخ کې ورغلو مقاماتو په شمول له یوه ډله عالي رتبه درباریانو سره د ټوکر اوبدنې ځای ته ورغی. تګان تشو کڼیو ته داسې ناست وو لکه څوک چې سخت په کار بوخت وي. بوډا وزیر او د هغه بل معزز درباري چې پخوا هم دلته راغلي وو خالي کڼیو ته اشاره وکړه. ویې ویل څومره عالي، څومره ښه رنګ، ښه ډیزاین، کنه اعلی حضرته. دوی خوارانو ځکه داسې ویل چې ګمان یې کاوه چې نورو ته خو به ټوکر ورښکاري. پاچا له ځانه سره وویل څه، زه خو هیڅ نه وینم، څومره بده خبره ده، زه نو احمق یم، زه نو د پاچایۍ وړ نه یم. تر دې بلا بلا بدمرغي څه را پېښېده؟ پاچا چې سترګې یې په تشو کڼیو کې خښې وې او په رښتیا ویلو کې یوازې تاوان لیده د هوکړې سر وخوځاوه. ویې ویل او ډیر عالي، ډیر ښکلی، زما خو بیخي خوښ شو. د راغلي پلاوي هر غړی خالي کڼۍ ته ځیر شو او ځیر شو، خو چې د خپل پاچا په شان یې هیڅ ونه لیدل. نو د هغې غوندې په لوړ آواز وویل ډیر عالي، ډیر ښکلی ټوکر دی. او پاچا ته یې وړاندیز وکاوه چې د دې ټوکر دریشي دی د نږدې ورځو په لوی جشن کې واغوندې. بس خوله په خوله همدا خبره ګرځېده چې شاهکار دی، شاهکار. او پاچا دواړه ټګانو ته د استادانو لقب ورکړ او په ټټرونو یې د سرداری نشانونه ور وځړول. ټګانو هغه شپه چې په سبا یې لوی جشن مو تر سهاره په ویخه تېره کړه، په هغه شپه یې شپاړس ډیوې بلې کړې وې چې خلک غلط کړي چې دوی د پاچا لپاره د نوو جامو په جوړولو باندې سخت بوخت دي. دوی داسې ښودله لکه لکڼیو چې ټوکر راباسي، بیا یې په خالي ټوکرو کې لویې بیتیګانې په هوا کې وچلولې. په بېتاره ستونو یې بخۍ ورباندې ووهلې او بالاخره یې وویل اوس نو د اعلی حضرت جامې تیارې دي. پاچا له خپلو لویو درباریانو سره د اوبدنې ځای ته راغی او هر ټک خپل یو لاس داسې پورته کړ. صاحب دا پتلون دی، دا یې کورتۍ، دا یې چوخه. صاحب دا جامې د تارکخ د جال غوندې سپکې دي، ګومان به کوي چې هیڅ دې نه دي اغوستي، او دا یې ډېر لوی کمال دی. درباریانو که څه هم هیڅ نه لیدل خو د ټګانو خبرې یې تاییدولې او ویل یې بالکل بالکل. ټګانو وویل که اعلی حضرت مهرباني وکړي جامې وباسي او د دې لوی هندارې مخې ته دا نوې جامې ور واغوستلی شي ډېره به ښه وي. پاچا خپلې ټولې جامې وایستلې او ټګانو داسې ښودله چې نوې جامې ور اغوندي. دوی لاسونه خوځول چې د پاچا په ملا پورې یو شی ټینګوي او تړي، او ګویا دا د هغه د اوږدو جامو هغه برخه ده چې په ځمکه به ورپسې څه کیږي. پاچا یې د هندارې مخې ته اړخ په اړخ تاوابو را تاوابو. حضرو کسانو په یوه خوله هم دا ویل چې څومره خیښ کاری اعلی حضرت سره، بیخي وړ یې دي. دې ته وایي رنګونه، دې ته وایي ډیزاین، څومره شانداره، څومره جلبلی دي. د جشن د چارو مشر وویل صاحب هغه چتر چې په جلوس کې به یې په اعلی حضرت سیوری کړی وي د باندې تیار دی. پاچا وویل زه هم تیار یم، څنګه خې مناسبې جامې دي کنه، او یو ځل بیا د هندارې مخې ته راتاو شو چې نورو ته وښیي چې ده ته خو خپلې جامې ورښکاري. هغو درباریانو چې له ځمکې څخه د پاچا د چوخې د لکۍ د راوچتولو او نیولو کار ورسپارل شوی و، لاسونه کوس کړل چې ګویا له ځمکې د چوخې لکۍ راوچتوي، او بیا یې لاسونه داسې ونیول چې ګویا څه یې ورباندې نیولي دي. دوی هم زړه نه کاوه چې نور ورباندې پوه شي چې څه نه ویني. پاچا چې شانداره چتر ورباندې سیوری کړی و د باندې راووت. خلکو چې د سړکونو دواړو غواړو ته ولاړ وو یا یې د کورونو له سوریو ننداره کوله، بس همدا ویل چې بیخي بې جوړې جامې دي، ډېرې ښایسته دي. هغه د چوخې لکۍ څومره ښکلې ده، واقعا له اعلی حضرت سره ښایي. هیچا په ځان نه راوړه چې څه نه ویني، ځکه بیا خو به یا د خپل کارو منصب لایق نه وو، او یا به په احمقانو کې حسابېده. د پاچا د بل هیڅ لباس دومره زیات تعریف نه و شوی، خو په دې منځ کې یوه ماشوم نارې کړې، پاچا خلوچ دی. د ماشوم پلار وویل دا هلک څه وایي؟ خلک سره وپسڼېدل. دا خبره یې یو بل ته سره وکړه چې یو ماشوم وایي چې پاچا لوچ دی، او بالاخره ټولو خلکو چیغې کړې چې جامې مامې نشته، پاچا لوچ دی. پاچا ته چې د خلکو خبره په ځای ایسي ده، حال یې خراب شو. خو له ځانه سره یې وپتېله چې هر رنګه کېږي مراسم باید په منځ کې پرې نه کړي، پای ته یې ورسوي. هغو دوو درباریانو لا هم د هغې چوخې لکۍ چې موجوده نه وه په ډېر درناوي نیولې وه، او جلوس روان و.
د نومیالي سندرغاړي هارون پاچا د هنري فعالیت 25 کاله پوره شوه. هارون پاچا په دې باور دی چې ښه موسیقي او ښه شعر سندره تلپاتې کولای شي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زما جانان جانان وطنه، افغان وطنه، ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه. د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون پاچا صاحب زموږ میلمه دی. پاچا صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی.
مننه ستانکزي صاحب.
له همدې افغان وطنه به پیلو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، په خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟
نو دې کې زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلې دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو لپاره انتخاب کړم چې هغې کې دغه زموږ د وطن کې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي، نو هغه اکثره وخت زما د اوریدونکو، زما د موسیقۍ د اوریدونکو خوښ شوي هم دي.
بچا صاحب، یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم آرامه نه دی، او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو. څنګه له خلکو سره رابطه ساتي، دغه اړیکه مو څنګه ده؟
او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال رادیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاري دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پات کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري په سیمه کې. تاسو چې له وطن لري یاست، دلته کافي وخت لري چې تمرین وکړئ، ملګری شته تاسو سره که څنګه؟
او تمرین ته خو وخت خامخا پیدا کوم، هغه ډیر ضرور دي چې باید سړی مشق وکړي او خپل آواز تمرین وکړي. او د دلته اوس ستونزې زیاتې ساسوم، اکثر وخت هغه د هنرمندانو، دا هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتيږي، زو سره خوشاله مې چې موسیقي وکم. نو دا هنرمندانو کمې ده، او نو چې کله سندرې زما جوړوم، نو هغه عمرې چې کله وطن ته لاړ شم، پیښور ته لاړ شم.
وطن څومره در باندې ګران ده؟
وطن لکه د مور.
او دغه جانان وطن سندره بل لنډه زمزمه کوي که څنګه؟
نو دا خو تاسو ماته ستانه صاحب نو ویلي، زوم راګیر کړم خو زه بیا هم کوشش کوم. زما جانان جانان وطن افغان وطن، زما جانان جانان وطن افغان وطن، ستاد وجود ورونا ستاپ دخمن پورشا، ستاد وجود ورونا
ستاپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن
ستا گلالی گلالی گل گل زوانا اوی نو لمبی دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی ما شما بے وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیل آسمان وطن بھول ترو پانی بری گیل آسمان وطن ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان
وطن بچا سے همدغه سندری ډیر قوي شعر ته ضرورت لري. تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟
نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او بیا بولم چې په پښتو کې موږ ډیر ښه شاعران لرو، هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغه ډیر ښه شعرونه لیکلي دي او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغې کار هم ته معلوم دی او د هغې ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغې کلامونه شعرونه مې خوښېږي او هغه وخت په وخت راخلم. د خپلو
مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟
رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راواخلي، بیا غني خان، حمزه شینواري، رحمت شاه سائل، اکبر سیال، عباسین یوسفزے، اکرام اللہ گران، اندے شمس القمر، پدیزوان سندرغاڑو کی بیا زمنگ دسیمی، عزیز مانیروال، دکر خیاخوا، میوند فیدا شو، مجید کرار شو، جلال مرخیل شو، زوان نوی شعران دی. زما کوشش دام په دې وختو کې پاتې شوی دی چې زه نوی ځوان شاعران راواخلم چې نوی فکرم یو څه نوی دی، یو نوی خیالات په شاعرۍ کې راټول کړي دي، وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وی چې هغه هغه ته په خپل موسیقۍ کې ځای ورکړم.
څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 15 کال پوره شو او عملاً ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 15 کاله تاسو اوریدونکو اولیدونکو ته څنګه بیانوي په څو پړاوونو کې تاسو دغه 15 کاله تاسو ویشه څه څه مرحلې مو تیرې کړې دي، څومره منډې ترډې مو کړې؟
د دې 15 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هیڅ ما حساب کتاب نه کړی، دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې مونږ تان مانځو، مونږ سره راشه چې غونډې وکړو. قسم ما هغوی په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم، زما کار باید وستایل شي. خو د هغې مینه وه، زه یې منندوی یم. او بس دغه ماته ګوډې هڅې مې کړي دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقي په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پې وروسته په خپل هم ویاړ وکړی شم.
درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے
پراک ژوند کوي، شخصي ژوند مراته وي، بچان مو څه کوي؟ هغه هم سندري خوښوي نه خوښوي؟
بچان خو مې وړي دي، دوه زامن لرم، اوس یو په لسم جماعت کې دی، بل په اتم کې دی، یو مې ماشوم لور ده. او دلته پراک کې را سره مونږ یو ځای ژوند کوو، شکر دی خدي. خپل سبقونو کې، تعلیمونو کې هم خدي تکړه دي، خپل سپورټونو کې، لوبو کې هم مشغول دي. د موسیقي خو چون لا وړي دي، غي چون یو انګریزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقی اور کل کل زما سندر ہم اور ما سره خبرې هم کی او دا سی پکې ماته کم سرک نه معلومی کی چې دای غنی وغواړي چې آینده کې سندرې وایي کنه.
بچا سه برسته مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري په هماغه ګړې بیا بیا اوري بیا بیا اوري، داسې یو خاص موډ کې کېدای شي سړی اوسي او دا سندرې ډېرې ښې پې لګېږي. یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري، دا څه دستور د زمانې ښکاري. دا سندره څنګه یو سندره وا مخکل دی چې دا لند زمزمه کوي لیدونکو لیدونکو سره به خدای پامانه یو کوم دې سره بستاسو دا پروګرام ختميږي.
او زمزمه خبره ته ګرانی شي تر ته ستنه زیګوله ګرانه کړه خو دا سی و چې دا خو زه چې کله پیښور کیوم د پاکستان ټلویزیون د پیښور څنګه یو خبرونه جوړ کړ چې هغه سندره راوغسته چې کوم ډیر پخوا ویل شوی او هغه د غختل چې په نوي موسیقي سره په نوي आवाजونو کې هغه بیرته جوړ کی او خلکو ته وړاندې کی. نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویل دی په خپل وخت ډیر خې ویل دی. ما به هم دغه یو هڅه وکړه چې په خبرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایو خلکو ته ورسېده او خوښ هم که د دغه غزل د دغه کمپوز کیسه خو هم دغسې وه چې دا مخکې ویل شوی ما په دوباره وویلو کوشش پوکم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم
مسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه افسانه خکاری داس دستور د زمانه خکاری وسته یادونه وسته یادونه
تید ټولو ثوابونو اجر آشدا سپین زړه می ثواب غړا تئی شراب یې د مستای نه جوړا سماد تن خوخ کباب غړا سماد تن خوخ کباب غړا نغمه په شونډو هلای راکا بلون بلا سکش پی لے راکا تمخ پخوا کے دتا لے تالے تالے راکا تمخ پخوا کے دتا لے تالے تالے راکا عالم قام دوا لے راکا تمخ پخوا کے دتا لے راکا تمخ پخوا کے دتا لے تالے
د شیر د کلمہ پر رسا غاغ سربیره ځینې نور مهارتونه او پوهه هم غواړي. که موږ په یوه مصره کې پوښتنه داسې ولولو چې احساس نه شي ممکن د هغه بیت معنی تغییر وکړي. د کلمه مې هسې نه ده یاده کړې. ځوانه شاعره ثنا سیلی سټوډیو ته راغلې او خپل یو شعر راته د کلمه کوي. هیله ده چې خوند ورنه واخلئ.
دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه ښیښه کې دا چې زړګی ویده کومه ټوله شپه ښیښه کې کلونه وشول چې ساتمه زه ښیښه ښیښه کې زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم زما مری هم ستړی کېږي چې نامه دې اخلم لکه زړه تنګې کله کله شي ډیوه ښیښه کې او هم تا بیا تمه ده راکړې چې دیدن به کوو هم تا بیا تمه ده راکړې چې دیدن به کوو ځکه خو ګورم نن ډیره دروازه ښیښه کې او د رنجو خلک مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې د رنجو خلک مې بې ځایه وو ګیله ونه کړې کلونه وشول چې زه نه ګورم څېره ښیښه کې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې د غنو ځالې ورانوي سیلۍ ترخه رالوتې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې ځکه خو ساتم میرات مړې حافظه ښیښه کې
حمیدالله ځاځي چې دوه کاله لمخه د کابل د بوتخاک سیمې د غرونو په لمنو کې د یو پارک د بنسټ ډبره ایښې وه نن سبا یې چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي یوه ورځ آزادي راډیو ته غوږ وم څو تنو شکایت وکړ چې د کابل په ښار کې تفریحي پارکونه کم دي. ما همغه لحظه پرېکړه وکړه چې په کابل کې به داسې پارک جوړوم چې په سیمه کې ساری نه وي. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې پارک ته ورغلې د ښاغلي ځاځي سره یې مرکه کړې پام مو ورته را اړوم.
زازای صاحب ز چې ګورم نام خدا د کابل خار په یوه لری پرتی سیمه کې د غره په بیخ کې ډیره خایسته منظره ده چې یو خایسته پارک جوړ شوی ده. کته ستا پارک په اړه لیک معلومات راکړي چې څومره وخت کې چې دا پارک جوړ شوی ده او څه انګیزه باید شو چې تاسو د سوه وخت دلته یو کار وکړي؟
او پارک هو د تقریبا دوه کال څو میاشتې ووتلې چې دا ما کار شروع کړی وو.
او څنګه ده نقشه او دا شیان مو خپل داخلي انجینرانو نقشې طرح کړي دي جوړې کړي دي که بهرنیو انجینرانو هم مرسته غوښتې ده او نقشه کې تاسو هم خوښولو کې دې کې رول لره؟
او په دې کې مونږ اول چې کله د کار شروع کولو بیا شروالۍ ته لاړو، شروالۍ بیا مونږ پرپوزل ډیزاین وغوښتو نقشه، په دې کې بیا شرکتو والا راغله ډېر، بیا په دې کې شرکتونه هم د ایرانیانو کار کړی، چینایانو ورکې کار کړی دی، هم دهلی کا شرکت وو کار کړی دی.
او څنګه مو غوښتل چې د کابل خار نسبتا یو لرې سیمه چې د غره ډډه ده کنه د غزه یو خستاسو انتخاب او کوم د غزه درته پیدا شینی څنګه مو د غزه یو خوښ ده؟
ما په یو وخت کې دی ازادۍ رادیو یو پروګرام ریدل و دی بغواش او دی بغي ببر په حساب کې بیا پروګرام به د خلکو لپاره به د ځای کم دی، بس بیا ما چې سوچ وکړ چې د پارک د دغ ځکی به یو پارک ز جوړ کوم د خلکو لپاره، بس مغه تشویش زده کو، بس توکل په خوده کار شروع کوم در دې پر چې اوس ټول هیوادوال ورته خوشاله دي.
څومره دلته خلک مراجعین راځي، څومره خلک خوشاله دي تاسو چې ګوره هیوادوال دلته ملن وزي ساحه ته دوی ګوري؟
خلک ډیر خوشاله دي. سید نپوس د کابل تقریبا څه کم 2 میلیون ته ورسېدو، هم دا رقم چې درې څلور پارک ورته جوړ شي بیا کام دي، خو دولت نه غواړو چې موږ په دې کې همکاري نوره وکړو او نوره خلکو لپاره باید نوره کار جوړ شي.
او د میرمنو په اړه کې راته کوي، په دې پارک کې د میرمنو راتک څنګه د ډېری راځي او تاسو څه تدابیر نیولې لدې اړخه چې دوی ونه زورول شي د ځینې ځوانانو لخوا؟ کنه دغه بار کې راته وایي
موږ هم د میرمنو لپاره خاص ورځ په تعین کړی دی چې د دوشنبه ورځ د فاميلي ورځ دی د میرمنو لپاره دی. بیا په دې کې موږ خپل سیستم جوړ کړی دی، دا د امنیتی سیستم اموسه دا زای دی عزت لپاره مو جوړ کړنه دی، خلکو د عزت لپاره چې څوک شي دلته مو غیر خلک لوپر هر یا خلک چور بند کړی دی په دروازه کې چې کړه راځي متلته پاتل لګیږي، دا خلک د خلکو بازار د امغې نه دینې استنو. په 13 دوشنبه کې ماته په میلو ول خپل راغله چې مو په کور کې دومره آزادانه نه یو ګرځیدل، لکه په دې پارک کې مو آزادانه و ګرځیدو راغله یو نیم ساعت یو سات وخت مو تیر کو.
زازې سپ کډ پارک د سانتیاګو په اړه معلومات راکړي چې کومي کومي برخې دي په کې د تفریح لپاره نور څه سہولتونه دي
په پارک کې؟ خو تقریبا ډېر سیستمونه موجود دي، ډېر پس ډیزاینونه شوي دي، پارک لوی دفتر لري، دغه سي خاخ مسجد لري، د اوازه لپاره د سنا حوض مون په اینده کې لرو، وتر کم اوس مون د زګاوي نصب کړی دي، خلکو ساتيره دي لپاره رستورانتونه دي، کانتینونه دي، څو رحمه ان شاء الله ورو په ورو دا پروګرام اینده لپاره ډېر غټ پروګرام دي چې دا ان شاء الله سره ته ورسیږي.
د څه پلان هم شته چې ځینې پروګرامونه نندارتونونه یا مشاعري یا کنسرتونه لپاره دغه لپاره هم تاسو امکانات لري چې پاینده کې لخیره بیا کڅوګو غواړی دلته نندارتون خلاص کیه کنسرت ورکی؟
بله بله ان شاء الله ما دا په آینده کې په دې لپاره پروګرام د کنه چې زه غواړم چې آینده کې یو ځای جوړ کوم، ارم میش به دلته نمایشګا جوړ شي، افغانستان تجارت دل دروش خپل نمایشګا وخی او په ډیر کم مصرف مصارف پونه شي، خلکو ته یو خیر ورسیز. دا غواړم چې دوی لپاره یو بیل ځای دلته جوړ کوم.
زه چې کوم کنه دغه ساحه څنګه څه عمومي سړک نه لګلري ده، د ترانسپورت سہولت څنګه ده؟ کپته غړم او خپل پارک ساحه هم ډیره لوی ده، نام خدا یو سر بل سر ته تاګم شاید ځینی ماشومان او سکورنیو سره په دغه اړه سہولتونه لري؟
بله بله اوس ما ته ځنه موټر دی رات ګمرکی ما ولر دی او نه ځنه ماشین موټر ما راوستل دی چینه د برکی موټر چې په خارج ټول ملکو کې د پارکو کې د برکی موټر ګرځي ما راوستل افغانستان ته، ان شاء الله اولين وار و چې ما دا موټر راوستل د خلکو سنتیاو دی پرم په پارک یو ګرځي ام دک نور سواري موټر نه هم هغه ته بوزي ځته ور سوي دی خار پورې
بهر کې د افغانستان خلک تصویر لري چې دلته جنگ دا خود سه ځایونه نشته او خلک په بد وضعیت کې دي، دا سه ځایونه کوي خلک یعنی دا به څومره د افغانستان یو خط تصویر وړاندې کې بهرانيان ته
ډېر په دې کې خارجان کله راشي او ډېر خلک هیوادوال د خپل خارج کې ډېر ورته خوشحال دي، خو بیا د خارج کې د سرمایه‌ګزاران چې دونه ما دا غوښتنه ده چې راشي خپل سرمایه‌ګزاري په خپل متن کې وکړي، خپل خلکو ته خیر ورسیږي او دا سرمایه‌ګزاري دوی نه پاتې کیږي.
او زازای صاحب تاسو دغه پارک چې مدلته جوړ کړی نور ولایتونو کې هم پلان لري پر راتلونکي کې لخیره چې ولایتو ته مغازه وي دغه پارکونه په ولایتو کې مو د کابل تر څنګ یا په نور سیمو کې هم د کابل؟
ان شاء الله چې په دې کې ما سره دولت لږ همکاري وکړي، ما دې ته پلان ده چې دا به د مرکزي پارک هم نور شاهونه وځ په ولایتو کې ان شاء الله پر راتلونکي کې جوړم.
ډیره زیاته مننه زازای صاحب.